سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. و سلسله کمپاین 16 روزه حمایت از حقوق زنان عفو بین الملل اظهارات یکی از فعالان حقوق بشر در افغانستان را منتشر کرده است. شعبه جنوب آسیای این سازمان روز شنبه 2 دسامبر اعلامیه عمر حیدری فعال حقوق بشر را در شبکه اکس یا توییتر سابق منتشر کرده که با تاکید روی اهمیت اقدامات مشترک برای تغییر وضعیت زنان افغان گفته که مشکل زنان در افغانستان حرف تازه‌ای نیست، اما برای حل آن به اقدامات عملی نیاز است. شنبه گذشته 25 نوامبر روز جهانی پیشگیری از خشونت علیه زنان بود و همین مناسبت کمپاین 16 روزه حمایت از حقوق زنان توسط نهادهای مختلف راندازی شده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی، دختران اجازه آموزش بالاتر از صنف ششم را ندارند و در پایان سال 2022 میلادی از رفتن به پانتونها نیز منع شدند. همچنان زنان و دختران در افغانستان تحت کنترل طالبان حق کار در بسیاری از ادارات دولتی و همه سازمانها و نهادهای غیر دولتی ملی و بین المللی را ندارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از اعمار 10 صنف درسی دیگر برای یک مکتب دختران در قلموالمینه ولایت خوست خبر داده است. بخش افغانستان این اداره دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که این 10 صنف درسی جدید با کمک مؤسسه موسوم به ACHRO ساخته شده است. یکی از معلمان این مکتب دختران گفته که تعداد شاگردان در صنوف آنها زیاد بود و اکنون این مشکل تا اندازه حل شده است. بیش از 800 روز می شود که طالبان و دختران در افغانستان اجازه نمی دهند که بالاتر از صنف ششم تحصیل کنند. تیم کرکت الف افغانستان امروز 3 دسامبر در یک مسابقه تمرینی 3 روزه در برابر تیم الف انگلستان به میدان می رود. اکرام علی خیل به حیث کپیتان تیم 14 عضوی عبدالی افغانستان برای این مسابقات معرفی شده است، اما کرکت بورد افغانستان نگفته که آیا این تیم به امارات سفر رفته و یا امروز با آنجا می رود. این نخستین بار است که تیم‌های الف افغانستان و الف انگلستان با هم رقابت می کنند. اردوی اسرائیل می گوید که شماری از مواضع گروه شیعه حزب الله لبنان را هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل دیروز 2 دسامبر در اعلامیه گفت که این مواضع زمان هدف قرار گرفت که نخست آنها به سمت اسرائیل فیر کردند. در این حال در سایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفته شده که دو نظامی این سپاه در اثر حمله هوایی روز گذشته اسرائیل در سوریه کشته شدند. قبلا از این افراد به حیث مشاور یاد شده بود، اما سپاه پاسداران نگفته که این افراد در کدام منطقه سوریه هدف قرار گرفتند. رسانه‌های ایران از این نظامیان به نام‌های محمد علی عطایی شورچه و پناه تقی‌زاده یاد کرده که در حال اجرای یک ماموریت مشورتی در سوریه بودند که مورد حمله قرار گرفتند. در این حال رسانه‌های دولتی سوریه از قول یک مقام نظامی که از افشای نامش خودداری شده گزارش دادند که حومه شهر دمشق پایتخت این کشور هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته است. بر اساس معلومات دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، در این حملات هوایی منطقه سیده زینب در جنوب دمشق هدف قرار گرفته و این نظامیان با گروه حزب الله لبنان همکاری می‌کردند. اسرائیل تا هنوز در مورد این رویداد اظهار نظر نکرده است. معاون رئیس جمهور امریکا میگوید که ایالات متحده خواستار حذف تدریجی استفاده از سنگ زغال است. کامالا هریس روز شنبه 2 دسامبر در اجلاس بین المللی اقلیم در دبی با ابراز حمایت از درخواست کشورها برای اتخاذ زبان قویتر حذف تدریجی به جای کاهش تدریجی گفت که تعهد جمعی امروز برای افزایش سریع انرژی های تجدیدپذیر و درخواست از همه کشورها برای توقف اعمار نیروگاه های جدید زغال سنگ است. اجلاس بین المللی اقلیم در دبی در حال دایر شده که به عقیده برخی کارشناسان استفاده از مواد سوخت فسیلی از جمله زغال سنگ باعث افزایش گازهای گلخانه‌ای در نتیجه گرم شدن و تغییر اقلیم جهان شده است.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سجید ورو مثلث خبرونه ته شرحلی. د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالاً ترنگل یو روابطو دلته بحث لرو. سباندې دوه کاله مخکې چې کله طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډېر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستاني چارواکو وویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب بله تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یو هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د 10 الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حمله لا هم روانې دي او د نومبر په 16مه په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګې برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړی ده. د دوړ هیوادو د اړیکې د بریټ تر رسیدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانکسي خبرداري ورکړ چې پاکستان د 1971 کال پلور درومي. دا څرګندونه سره اور
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1971 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او دغه څه بد وزت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره هم وکړي او بیا دلته د فشار په نوم د ډیورن خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډیر زر نه وي چې هغه څه واقع به کېږي لکه په 1971 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطه تجربه چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنۍ تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبوش سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب ولې شئ. را بشم د خبرونه ملمنوته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګری او پنګونی د خونی سرپرست د اسکایپ لاري له کابل را سره د عبدل ته په استودیو کې ملما او کوربه داوود خټک ته د ازادي رادیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او ملما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په رادیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د ملما په توګه راغوښته دی. مومن صاحب، لومړی به له سوداګری او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور او پلار دی، د سیاست او د هر څه. څنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د 1500 کانټینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلی؟
سلامونه او نیکی هلی جناب شیبر صاحب، تاسو ته او تاسو د برنامه لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پر رسول دی. او جناب درون ملما خټک صاحب ته خپل نیکی لیو سلامونه وړاندې کوم. ک لست اخو ور شو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درڅ لويشتو یا د 1500 راکل کال را پدې خو از مخ ته تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا پدې بحث وي چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لاره ترانزیت څخه شمول استفاده کړي د مشکلات ورته پیښ شي. اولې په اوسنی حالت کې دوه کال کې مر تقریبا نسبتا ډېر شي، یعنی دا سي ډېر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د 2 میاشتو یا د 3 میاشتو را پدې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه دي هغه برته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا 13 هفته چې موږ سفر درلودي، په دې سفر کې موږ د دې دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي وو، بیا موږ په دغه سفر کې وو چې د ډیورن پر کرښه باندې تاسو ټول سیمه خاردار دی، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. لهذا دا ستاسي دا غيدا عاو تجد دا تاسير مشتنسي سابتا والي خودي فجيباني كنات وكي دا وزارة تجارت همکاران چې دغه ځای دا دوی په دې باندې قناعت وکړي چې واقعا هم په دې کې دوی کم راغلی وه. یعنی یقین د دې به زه تاسو ته هم درته وایم، هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ دربورد یا در چمنه پورې یا سپین بولدکه پورې یا در تورخم و جلال آباد پورې دا کانټینر هلته یو کمپنی د هغه جی پی ایس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کومې خواته ولاړي، دا موټر څو سو او په کوم ځای کې دي، ټوله به دې ته معلومیږي په اوسنۍ دنیا کې. موږ د دې دغه ادعاوی چې وي یا دغه خبرې چې وي دا ورته چې په نتیجه کې دی نتیجه ته ورسېدل چې باید تقریبا لس ورځې دمخه زموږ دغه مالونه باید لکړي وای چې دی ریالته یو مطلب ایشو کوي چې موږ ته راښکاره کوي چې دا د تاسو په سبا د مالونو درلاسي. البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړخ درلودلې، د وزیر خارجه درلوده، په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره دروند همکار او مشر جناب الکوزی صاحب او زه او موږ یوازې د معین د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبرې وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي، دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي. نو دوی هم په دې عقیده و چې واقعاً دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي. نو لهذا موږ چې دا لس ورځې چې دیره تکشه شو، زموږ هلته درې زره درې سوه اتیا کانټینره بند پاتو. د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سوه شپږ تکه کانټینر چې دا هغه شان چې دا زموږ په نیګټیو لیست کې دي. یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پریږدو، هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ توی دا شان، خو اول به موږ دا در لکه او هغه په بل هفته کې لکه پرون ور مورز د دې د غبل ایسارو ایشو سوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي، د افغانستان بندرو ته برابر سیریا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي. نه چې دا غلط معلومات چې اوس ما دا کوي همیشه
د کوم شي مومنت څه څه وباشه
څه حالت دا خبره میکوله.
مهرباني،
دا هر وخت د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کی، یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي. نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانان او کاروبار
سیاسي برخه ته به بیا راسم. خټک صاحب کوم پښتنه وکم دا اسما پښتنه پاتاسوه، یعنی دغه څو سو کانټینر سي دوی په تور لیست کې شامل کړی دي، دغه ته اجازه ورکوي او کنه؟
دوی وعده کړی دا وره هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا په یو هفته کې دنه خلاصو وګړي در داوسه پر د هغو هغه صحیح کلیرنس مشته هلته تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغه مرته اطمینان دی راکړي. معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در داوسه پر هله کړی.
مننه خټک صاحب، اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه، له سیاسي پلوه په مشال رادیو کې تازه څه خبرې لري سي د دوړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم؟
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته، خوشاله شوم د ایسره ملاقات شو. خبره داسې ده چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب ته تاسو مومن صاحب خبره وکړه، دوه درې خبرې دي، یو تجارت ته د پاکستان، یو سیاست ته د پاکستان، بل امنیت ته د پاکستان. نو د امنیت ته په لوګه کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي، یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د
طالبان سره مات شو،
او د طالبانو نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کوم چې تحریک طالبان پاکستان دی د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي، چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي. یو دا بریدونه په دې تیر یو یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سی وشو دي. دا خو د امنیت برخه شو، د سیاست برخه دا د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي. یو بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه د ستانګزی سیب خبرو کړه، دغه بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي. بیا دام یو سیاست ته نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او دا غي سره ویزه کارونه نشته، دی غي بمون که په زور ویو که پر زاوی دی بمون اخوا ورړو د پولی اغه غاړه ته. او بل چکم بل خبر دا اغا دا چې تجارت، نو تجارت کته سو ګره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلوي ختم ورځ ده چې التزای خلکو احتجاج پیل کړی دی او هغه هم پاکستان یو فیصله کړی دا چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزې او د پاسپورټه تک را تک نشي کولی. نو الته د چمن چې کوم ځایي اوسیدونکي دي هغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډېر زیات مشکله شي ځکه دی په ورځني بنیاد باندې تجارت کوي. نو هر کله چې دی تګ را تک نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی لپاره ډېر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې سلور خبرې دي. یو نقطه نه ده چې تاسو ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې تاسو خپل خبره ختمه کوم نو هغه داری چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم ښه ډول نه دي روانې.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلات ته اشاره وکړه د چمن چې په د جنو په وینا باندې په لسکونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. د پارلات ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونه کړې دي، هغه سخت انتقادونه کړې دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونه سره اورو.
د خلکو حوصله او د خلکو همت ز سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلای دي. د چمن ولسا سال ژوند پویشا د دې پر لک سره تړلای دي. کدا خبره د نو کړه سرته ورسوله، کدا خبره ستانه پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پس پد میا سواتو کړي سانست د نورو وطنونو په شان غټ غټ باغونه ته د دېږي ګیټ پر روزګار باندې ژوند کوي. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شوه ستا خوله به بندیږي بس وزه به د دېږي شار نه پر روزګار پسې.
مومن صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې، هغه دا وایي چې کچیرې د دې چمن لاره د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاد نشي، د دواړو د کرشې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کی، نو ممکن دغه سونز رامنځته شي چې د خوا ته د خبرداري ورکړي چې د پښین بل خلکو خالص ځکه دوی نور څه اغه نه لري، اواید نه لري. څنګه په دغه موضوعاتو هم تاسو خبرې کړي دي چې کدا د ویزې خبره حتمی سي نو خلک به خپل مشکلات څنګه حل کړي؟
دو شان چې ډېر مهم دي په دغه سي حالات کې، دغه سي مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خزمج رسمي د ډیورن د کرښې سره زموږ لارې دي او بیا غیر رسمي هم موږ ډېرې لارې سره لرو او ډېر تعلقات ستا یعنی زه فکر کوم دونه تعلقات لکه اوس د کوټې د کندهار تر مابین چې دونه کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مامن چې لکه تورخم د جلال آباد تر مامن چې د خلکو هتا پارک نه کیږي، جی به پارک نه کیږي، لکه میرام شاه او خوص چې دی، لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی، لکه د ډیپټان او پکتیا چې دی، دا مهم لارې زده راشم، لکه قمر الدین چې دی او خوص چې دی، لکه شنک زابل او دروازګي چې دی، دا شان چې دی د بجنۍ داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقې خلک چې د پرم دلته بل هیڅ کاروبار نسته به له دغه تجارت ما څه واتخه چې یا ترانزیت راسي یا خلک یو دانه یو کښنې د موټر ټی پرانیسي او به وړي برته په کوټه کې خرڅي. دغه کښنې تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي، حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارتو ته ځغ نسته، یا یو دن دی سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر به یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل تجارت کوي او دلته هغه خلک چې دلته وسیری یا پرلت چکر دي زه په دې پیژم. تاسو تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدل چې داغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړی حتی ځان دغه کړیو په کور کې زړول یو خدای دې چای تاسو هم لیدل. دا د دې په خاطر د لوږې د لاڅخه د کاروبار د نه وجود لرسه. موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو، د دې کاروبار د نه درلودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي. او زه فکر کوم چې دا پرلت هم په دغه سوې دي. خو هغه د پاکستان خپلمنځي مسایل دي. زه وایم چې دغه مشکلات چې د افغانستان تجارت ته څنګه چې د افغانستان تجارت یا د افغانستان ترانزیت په دې کې زیان ویني دوغونه ډیر د پاکستان خواته هم د دې زیان دی. باید پر دې باندې یو اصولي خبرې سره وسی. اصولي باید میز ته کښینو چې څنګه باید زموږ ترانزیت وي. زموږ ترانزیت تر دا اوسه پورې زما د نقطې نظر څخه زه وایم چې موږ هیڅ غیر قانوني ترانزیت نه کوو. دغه دی څخه ستا ټوله قوانین منم، مال د افغانستان خواته راوړم، بیا چې وروسته ستا خواته درځي دا ستا د حکومت وظیفه ده، ستا د خلکو وظیفه ده چې ته قاچاق پرېږدې کې نه پرېږدې، څه کار پکې څه کار نه پکې، دا په ما پرې نور اړه نه لري. زه ستا د حکومت ټکس درکوم، د لارې د موټر کرایه دې درکوم، د ټرین کرایه دې درکوم، د پورت ټکس درکوم، د مرچ درکوم، د ټول شان تا درکوم. نور چې ستا ملک ته داخليږي، ته یو جوړ ملک د شپېتو کالو یا د اویا کالو جوړ ملک، ته کولای سي چې خپل د ملک چاري په خپل سنبال کې پر ما متاونه. زه په دې په کوم دغه رقم اشتباهات په سیمه کې یو اقتصادي مشکلات رامنځته کوي. تاسو ګوري په دغه یو میاش کې زموږ تقریبا په زرهاو کانټینر واوشتل پر نورو لارو باندې روان دي. دا پوسکنده خبر خلکو ته معلوم ده، د بندر عباس د لارې روان دي، د چابهار د لارې روان دي، د کینی د لارې روان دي، د شیرخان بندر د لارې روان دي، د حیرتان د لارې روان دي، د تورغونډي د لارې روان دي، د اسلام کلا د لارې روان دي، د نیمروز د لارې روان دي.
یعنی دا هغه غټ لاساتی راټو مومن صاحب په تازه راپور درلو چې ایران ویل دي چې تقریبا 80% په تیر څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا بل اړخ ته به خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دې
سوداګر
په توګه ورسره واخلو. خټک صاحب، د سوداګرۍ په برخه کې څه دغه مشکلات شته؟ بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبر هم کړی ده چې دوی له دغه اوسنی سرپرست حکومت ګیلمن دي. څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسي څوایي چې په فبروري کې کله انتخابات وشي، داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورتحال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سن کراچۍ کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دی، دا خبرې د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته وکم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات په خپل وخت کیږي، یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بل دا ور سره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، دا غي په ضد به کاروایی کیږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیار دی، او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوز دی، او د پاکستان پوز ته د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخه نیول شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز اون غواړي چې دا انتخابات نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کړ به وایي چې چونکه امنیتی مسله دلته ډیره لوی جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پیښور کې هم کیږي.
یعنی انتخابات نشي کولای. یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل، د انتخاباتو یو بل نقش هم دا ده چې هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخابات ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوي، سم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونشي، فکر کوي چې دغه ستونزې له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لرن زستا سره د خبرې په حواله سره خبر وکم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان کڅوک خو یو کڅوک بدوي. خود عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی، اغا د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نن لرونکو او زیات خلک اغل لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي، دغه چې کوم پلویان دي، اغي تر سپوري يا هيس ندي پشاشوي او عمران خان د دي انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي نو دا انتخابات اول خود دي کی دونه یا نکی دونه په شک کې د خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند بهر کیږي اغه ډیر زیات حیثیت نه لري سو پوري چستا سو خبره ده چې انتخابات اون شي نو د دي بیا اثر سرازي اثر خو اوس او دا واضح دي د کم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویلې شي ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغه سرپرست هم وی په پاکستان کې چې اغه راځي اغه یو طرف ته خچرته یو ریخ لري اغه چرته یو ریخ لري یو بنیاد لري یو جرړ لري دلته د یو خانه انوار الحق کاکړ راغلی دی د بل خانه سرفراز بوکټی راغلی دی د بل خانه یو بل سړی راغلی دی اغه ناستی د غي حص سیاسي ریخ نشته دی حص سیاسي لړۍ
نشته دی کنه یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړه ونه کړي لکه څنګه چې
عمدا خبره ده خو ځکه خو تاسو ما په اول سر کې وي ځکه خو تاسو ما په اول سر کې وي چې دا پریکړه چې دی دا چرته یو بل خوا کیږي سرپرست حکومت اغه سوکته چې اغه دغه خله صرف گویا ده خوشاته چې کم خلق ناستی د دې پردی یا د دې دیوال شاته چې کم خلق ناستی اغه نور سدي اغه پریکړه وکي دي ته وای چې دا پریکړه وشو والي هه دا تاسو یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې اغه دومره لوی پالیسی بیان ورکي چې اغه وای چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو اوکې تاسو ټول افغانان او باسې تاسو خو دوه میاشتې دلته کی بل حکومت چراشي مشکل خوږي د تاسو جوړوي نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت ته کې د غیسر د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا ممنصب د د چک مستونزه ده یعنی ممنصب د تاجرانو یو نمائنده لري د چک مستونزه ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د اغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په اغه کې د سرداری پارټي دا اغه یو سیاسي پارټي ده او غی د ټولو مرده لپاره په پاکستان کې دي دا نه چې نن دي نن زرداری دي سبب زوی بل ورځ به دا غزوی دا سي نواز شریف شو دا غون دي او نواز شریف بل او پخپل هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمن دی نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان اغا انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو ممنصب نم د پښتنه کول شي چې تاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی په چا مزر زیات جوړی دی به تاسو په خړه باندې وای
د پښتن ته څه وایس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ زموږ د پاکستان حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده او موږ کوشش کوو وکړم د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سره اشاره ورته وکړه د افغانستان او د پاکستان تجارت یې شنه دي درک کړي یو شی زه درته وایم د افغانستان د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یواز یو لارې سمیت راځي 20 میلیون متر مربع یواز چې کا افغانستان وردی برا وردی دا غټ کلمونه زړه ته یعنی په سلهاو داس کلمونه ستای چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د 2.5 فابریکې کچيري د افغانستان سره د تجارت اوسې د مشکلات سره مخامخ کیږي دغه اوس تقریبا زموږ په واردات کې چې د پاکستان سره مرک په منځي تجارت لرو کمښت راځي پدې خاطر کمرشت اجیسته پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نورو شانه کې مرته مشکلات پیدا شي نو پدې خاطر زوایم چې دی باید دغه شان ټول وای چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبه ولې سم ترانزیت څنګه مختبه په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لاریز موږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات ترلودل خټک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارٹی نوم یاد کی چې هغه تجارت پېښه د واقعا هغه تجارت پېښه د وغو په دې تجارت ډېر سر خلاصيږي په دې کاروبار ډېر پیسې ولې دروسه پرې په یو پارٹی چې حکومت راغلي دی دغه سپرې کړې نه ده کړې لکه دا اوس چې څه ده پس ګوري موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل ریسرچ مو کړو پر دې باندې کومه د دې ځای مثلا موږ تقریبا 50% واردات د افغانستان چې دی د چین څخه دی تاسو ګورئ کومر د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوری یا د چندر بندر پوری مر تقریبا 100 کیلومتر لرو څه هم کم دی اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی دا 100 کیلومتر مر لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کنټینر مال باندې پر 40 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه درزورو یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي اوس موږ د هوا د لارې یو 40 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 15000 ډالر مصرف راځي یعنی یو کیلو په $3,000 وړو ورې موږ جې ټولو ته څه دا خو څه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4,000 یا 3,500 دغه مصرف کوم موږ $1 انتخاب کوم ته یو کانټینر په $2,200 در شنگهای پوری در بیجنگ پوری در هر ځای پوری که زموږ صادرات پلار سي زموږ سخت شن مثلا چې زینتی ډبره ده د تعمیراتو ډبره ده تلک دی شوکانی دی نور هغه زموږ مدني